د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام او درنښت د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شلو ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی یو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شلو ورځو سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله، د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزي سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کرن او کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان نونس کرن او کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شلو ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو پیل به د مارچ په څلرویشتمه نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار، احمد حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوي دي. د پاکستان په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل په اتم پړاو کې خېلو به کړي دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو درویش کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 50 سوورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزی 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 158 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، فریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټه واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنگالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د چهارشنبې پر ورځ ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې شپږ څلوېښت اورونه ولوبول او د یو سل اته شپېتو منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سویل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه اته اتیا منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل سوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمې تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنګلادیش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په اتلسمه نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنګلادیش سره ترسره کړه او د اوو وکټو په توپیر یې وګټله. بنګلادیش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټوله لوبډلې په درویشتم اوور کې د پنځه اویا منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځېدو په لسم اوور کې پوره کړ او په دې سره د درې اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سویل خان درې دېرش او محمد هارون خان یوویشت سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلن کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلن کم عمر لوبډله همدارنګ د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13مه نیټه باندې شروع شوې چې په پیل کې د بنګلادیش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13مه نیټه او دویمه هم په 15مه نیټه ترسره شولې چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیز سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول چې پکې د درو واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22مه نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23مه نیټه افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې سریلانکا د بنګلادیش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فاینل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنګله د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومېسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي. پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په درېیمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلې دي راتلونکو درې ورځنیو او نور سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار پیدا کړې ده. هندستان له استرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړه شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبه ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له استرالیا سره په لوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د استرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پای لوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 نیټه پیل او دوشنبې بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼۍ آسټرالیا وکړه چې څلور سوه اتیا منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 130 او کیمرن گرین بیا 114 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپږ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځوله او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 116 اتیا او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم ورغی خو د 15 ورځې تر پایې دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېیمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېیمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربا لوبډلې بریا هند ته هم د پای لوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پای لوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پای لوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ درې ملوبد رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 منډو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پیل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی و. بنگالي لوبډلې دا هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شلوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنگال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنگلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېیمه لوبه کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړې. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه دی یو چټکی منډه کړې وی. نجمل حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې و او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویل ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی له نوم او عکس نه په ګټې اخیستنې نور کسان له افغانستانه ویستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواده بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم په تمه کړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تېرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یوه میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه و کړی. دې سرچینې دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه و کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپلو کورنیو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د غنجونو ښځو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لورې له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه یې اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ ورهاخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړی لوبه کې بحرین 2-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخوا بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې ګیګالي کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راست په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلي ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ یې زیات کړی دی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونو ورسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې موږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصېږي چې څنګه جوړښت د لوبډله روان ده. دا کوم یو دم کوم څه موږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکي توب ګورو چې دې ته موږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه ده روان. وجه دا ده که وګورو د موږ په ایشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لږ نه دا ټیم سه راته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف څه د بل ټیم وو، وس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره بیا، او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخ کاری سی ټیم به مونږ جوړ کو او کومه طریقه سره مونږ روان یو.
زه سیف تاسو لاند تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډلې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې مونږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي مونږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی او د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو سره کومه منګا میشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته کوي نکتې او ضعیفه نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د ډیر زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کاروسی، او لوبغاړي ډیر پینه خودل سي سي ډیر جدا ووسیږي، یو بل نلري ووسیږي او بیا راغون سي او بیا ایونت سره زی. دا کار به د منګه ټیم سره د ورځ په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو، لګیا یو څوک په نظر کې دی دا ضروري برخه ده. فاست بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خ بالینګ کې خو بزاره بال بالینګ نشي کولای، یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغره کم ستوند سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره ښه نه ښکاری.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي، هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابیږي. دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګا میشه که پکې روکو په سفر کې کو زدا دی منګا د ناکامی او غټه برخه هم ده. چې منګا په سفر کې ټیم جوړو، ټیم باید له سفر نه مخکې جوړ سی، او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید اوسي هغه باید معلومه، او نور مخکې باید ایونت کې او مخکې لاړ سی. نو کو ګورو دغه شیان دی رو رس منګا ماته نخ کاری چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده، څوک به ظاهر کې ورلد کپ کې دی ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټې له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر ترم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی اته کیم ته هم ونه رسیدل، او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم، او لکم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه هلکان سي انتخاب سوي دي، شاته بنیادی چه ده استعداد ده صرف او استعداد چه ده کوالیټی ده او کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده، یا کوم مسابقه کړی دي، په کوم تر باندې راغلی دي، که یا د سي وی دي چې او چا درې کاله مخکې او څه شي کړی دي، دو کال مخکې یو شای کړی د پیغه ش باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په هغه ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دغه مسایل دي چې په دې باندې ډېر سیریس غور پکاري او ډېر فکر ته پرې پکاري تر څو پورې یو ښه لوبډله یو سفر باندې لاړه سي. اوس هم داسې لوبډله تللې ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي، کوم لوبغاړي به لوبه کوي او دا نور لوبغاړي به بیا څه کوي، بیرته به راځي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي. دا د دې معلومول تر اوس د دې معلومول ضروري و. اوس نه په هغو خلکو باندې کار کول، اوس هغو خلکو ته رول پیژندلو، اوس هغو خلکو ته ډاډ ورکول پکار و، اوس هغو خلکو ته چانس ورکول پکار و. البته سی په ډیر مسلکي داول باندې او که څوک د دوی چټي په نظر کې او پوښتنه یې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی يم. د دې ونی ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی ملمه
دیر ماشوم والی جوان که منگ بیاد ننگرار نا کابل ده دودا چیزی تا ده چون عمر عمرو ما تا پتراتا نشتا خود ما افغانستان که طول جوان می پا کابل کی تشویده
نو لمرانی زده کری لیسی دوره و پا انتون دوره مو هم عمل تا تیره کرده عمل تا مو ویلی دی
ما ابتدای خونزه می پا میرویس خونزی چه آقا در کوتی سنگی و مامورین کارتی ترمینز یوزه و ال تلوسته و تغییر روز تا بیاز لارما امانی لیسی تا چه آقا وقتو که امانی لیسا تا نجات لیسی پا ناما یادی دادا ال تا می بیا علی لیسا و لست دادا
او پا هنتون بچرتا اول وستا و چه مول وستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم
په جرمني کې چیرته میشت شوئ او دلته مو بیا څه شی ولوستل
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو دپاره نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې
ماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسې ډاکټر شوئ چیرته ډاکټر شوئ طب مو چیرته ولوست
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا ووایه چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې واله کې یم او دېخوا خوا ډېر نشم تللی نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په واله کې دې زوال وینم نهنګه نو ځان راته داسې محسوس کړه شو نو پته مې او ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وو لیکن له دې سره سره کمه نه شوه وروسته مو آثار وکښل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کېږم تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې هم کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
سروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم هلته د خلکو علاج وکړم نو ما ځان سره دا چورتو او خبر دا وی چې زه الته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. الته چې وګوري کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیولو تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړې تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دغه وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دغه کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او دغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. د هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسو څنګه؟
نه چاروان صاحب، زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان، ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت چې پخوانی حالت و، ماغه افغانستان مې ولیده، ماغه بېوزلي وه، ماغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي. خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ماغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو؟
نو تران صاحب، او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی وای. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي طب ته مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه. دلیل یې څو
څاران صاحب د ژبې دلیل خدا او چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه، بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه، نو په ډیر په سختۍ ما جرمنی سوال زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده، نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږو، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې، نو مالې ولې نه. نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټېلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره، او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت یې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و، او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفادینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري، هغه ماته منظوره کړه. او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدی شي د ګوتو په شمار وي، دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دی کې به جورنالستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان را کړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه دی کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان جورنالستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي، موږ خو باید یې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم مې د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره چې زه عموما له دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شي، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
چارمان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر رجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ما ته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاش هونډه میاش هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسېږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل ارزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم چارمان صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمنی کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس ما، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به یې دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو، زما هیله، تمه، دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي، مغزو کې دي، د خپل ولس په اختیار کې کېږم، دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم، بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې، یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده، که دا هم راته ووایست.
تران صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي، هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما، البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان را کې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه، په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي، منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي، ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې، تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو، له میندو او پلرونو سره ډېره مینه نه لري، چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بې ده، او صحي بیمه یې بله ده، او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس، هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې، خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو، د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بېوزلي وي، اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیونه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي، په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه، دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وویست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازم یو سیرم تیرول هغه ته پیشکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما د مرګ نه بچول دا البته څو وارې شوي دي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغه ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې وو هغوی خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه دوی وویل چې ولې نه اورېد تاسې غږ نه دی کړی مونږ کړی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
د سر تاجا قربان د شما بهش قسم مشوتا راجا قربان شما ای دیوالیانو سردا جا قربان شما بهش قسم مشوتا راجا قربان شما سخی صاحب قربان شما سخی صاحب قربان شما گل دے قلبت دربار لرا دروڑما قربان شما سخی صاحب قربان شما سخی صاحب قربان شما گل سرخ ستارو دی لب ترجما قربان شما گل سرخ ستارو دی لب ترجما قربان شما گل سرخ ستارو دی لب ترجما قربان شما